السلام علیکم له غرمه مخکې لس بچی دی د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کې اورئ چې لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تیرو څلورو کلونو تړونونه په اړه به څېړنه ژر بشپړه کړي د افغانستان د 2018 کال کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت څه پلانونه لري او آیا ناټو د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې سرګندونو په باب څه عکس العمل لري په دې اړه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت لوین سره مفصله مرکه هم په همدې خبرونه کې اورېدلې شي خو په سر کې له ناجی صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی او رایې په هرات کې د طالبانو یو نومول شوی ولسوال وژل شوی په سرپل ولایت کې د برېښنا ریاست لخوا د سباندې 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت د برېښنا رسولو سو پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې او د امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګښت لپاره د روسیې او ترکیې له هڅو هرکلی کړی د خبرونو تفصیل د هرات سیمایز چارواکي وایي د طالبانو یو نومول شوی ولسوال او شپږ نور ملګري په دغه ولایت کې وژل شوی دي د هرات د والی ویان جیلانی فرحات ازادي رادیو ته ویل طالبانو ملا غنی مبارز د کوشک کوهنه ولسوالۍ لپاره ولسوال ټاکلی و چې د افغان پوځیانو په ظفرنومي عملیاتو کې وژل شو
د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا غنی مبارز له خپل مرستیال او 15 نور طالبان سره وژل شول د خدای په فضل په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته کوم مرګ ژوبله نه ده اوښتی
خغلی فرهاد و نویل چې دا کسان دقیقا څه وخت وژل شوی خو د ظفر عملیات له درې ورځو راهیسې په دغې ولسوالۍ کې روان دي وسله والو طالبانو د پیښې په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو یو لس کسیزه ډله یې نیولې ده چې په کندهار او زابل کې د پوځ په اکمالاتي کاروانونو حمله کولې د کندهار د ملي امنیت ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې دغو کسانو همداراز په کندهار ښار کې هدفي وژنې هم ترسره کولې او د بیان له مخې نیول شویو کسانو خپل ټول جرمونه منلې دي په کندهار کې دا کسان په داسې حال کې نیول کېږي چې په دغه ولایت کې په وروستیو کې د هوایي ډګر 15 خزینه کارکوونکي وژل شوي او په تړاوي ځینې کسان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شول په پکتیکا کې باید د پولیو واکسین تطبیق شي د خبره د پکتیکا د والی مرستیال عطاولا فضلی پرون په یو غونډه کې وکړه او ویل چې ټولې ادارې باید په دې برخه کې پوره همغږي ولري او خپلې دندې ترسره کړي د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پرون په همدې ارتباط په جوړه شوې غونډه کې د عامې روغتیا وزارت د استازیو په شمول ځینې چارواکو برخه اخیستې وه او د پولیو د واکسین د تطبیق د اهمیت په اړه سپارښتنې وکړې په سرپل ولایت کې د برېښنا ریاست لخوا د سباندې 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت د برېښنا رسولو سو پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې د سرپل د برېښنا رئیس جلال الدین نوري په اړه ازادي رادیو ته وویل
څلور پروژې مو پرانستلې چې په یوه یې په تاش گزار کړی کې د ترانسفورمرو نصب وو بل هم د جنگل باغ د ترانسفورمرانو ترمیم او همدارز مو په ولایتي روغتون کې یو 800 کیلو واټ ترانسفورمر پرانست
د خغلی نوري په خبره د دغه پروژو لګښت د افغانستان برېښنا شرکت له خپلې پرختی بودیجې ورکړي د امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګښت لپاره د روسیې او ترکیې له هڅو هرکلی وکړ سپینمانی وای ولسمشر اوباما پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په استانبول کې د وروستي تروریستي برید په مناسبت ورسره خپل غم راضي شریک کړه سپینمانی وای دوړ مشرانو د داعش پر ضد د رواني مبارزې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړې او سلای وکړه چې امریکا او ترکیه باید په ګډه د تروریزم د ماتولو لپاره خپل همکاري ته دوام ورکړي تر دې مخکې د ترکیه صدر اعظم پر متحده ایالاتونو تور پورې کړی چې د داعش پر ضد نمایشي اقدامات کوي. د بنیامین الدرم په خبره ترکیه یوازینی هیواد دی چې داعش پر ضد د مبارزې په سر کې ده. داعش د استنبول په یو نایټ کلب کې د وروستي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. په دې برید کې چې یو وسله وال کس وکړه، شاوخوا 9 کسان ووژل شول. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي په شمالي ښار ادلب کې په یوه هوایي حمله کې د النصره ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر لندن میشتې ډلې پرون وویل لا نه ده معلومه چې د النصره ډلې د الشام ګروپ په غړیو دا حمله د روسیې هوایي پوځ کړي که د امریکا په مشرۍ ائتلافي پوځیانو. په وژل شویو کې د النصره ډلې یو وتلی قومندان هم شامل دی چې ویل کیږي تیر کال یې له القاعده لاره جلا کړې وه او نوم یې هم بدل کړی و. النصره ډله د ترکیې په منځګړیتوب د سوریې او روسیې لخوا د منل شوي اوربند څخه په امن کې ده. اخوا یو شمیر مخالفینو په یو بیان کې ویلي چې هغوی د راتلونکې میاشتې د سولې خبرو لپاره چې په قزاقستان کې ترسره کیږي پلان جوړوه. په بیان کې د حمله د سوریې ځواکونو او متحدینو لخوا د اوربند ماتولو پیل بلل شوی. سپینې ماڼۍ ویلي تمه ده مخکې له دې چې همدا میاشت ولسمشر باراک اوباما دنده پای ته ورسوي، له ګوانتانامو زندان نه د یو شمیر نورو بندیانو د انتقال اعلان هم وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس یوازې 3 وروسته له هغه چې ډونالډ ټرمپ د ګوانتانامو له زندانه د بندیانو د انتقال د بندېدو خبره مطرح کړه دا اعلان وکړ. خغلی ارنس ویلی کېدای شي د نورو بندیانو د انتقال خبره د جنوري له 6 مخکې اعلان شي، خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې ټویټ کړی و چې له ګوانتانامو زندانه باید نور څوک خوشي نه شي، د خطرناک کسان دي او باید اجازه ورنه کړل شي چې یو ځلې بیا د جګړې ډګر ته ورشي. تېره میاشت د خغلی اوباما په حواله یوې سرچینې ویلي و چې اوباما پلان لري څو له ګوانتانامو زندانه 13 بندیان انتقال کړي. دا شمیر په کیوبا خلیج کې د امریکا د دغه زندان یو په دریمه برخه پاتې زندانیان دي. او د فلیپین پولیس وایي سخت دریزو وسله والو د دې هیواد په جنوب کې پر یو زندان برید وکړ او شاوخوا 130 زندانیانې آزاد کړل. په دې برید کې چې نن سهار په ګیډا پاون ښار کې شوی وسله والو د زندان یو ساتونکی وژلی او بیا یې زندانیان خوشي کړي دي. د زندان رئیس ویلي د برید پر مهال له دوی سره څه د پاسه 1500 کسان بند و چې 132 یې په تېښته بریالي شول. د هغه په خبره د تښتېدلي زندانیانو د لټون لپاره پراخ عملیات پیل شوي دي. د فلیپین حکومت په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد له سخت دریځې اسلامي ډلې د مورو د آزادۍ جبهې سره د سولې موافقه وکړه، خو له نورو وړو وسله والو ډلو سره چې له داعش سره نږدې ګڼل کیږي د امنیتي ځواکونو جګړه دوام لري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ناجی صاحب اوریدل. لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنۍ چارو وزارت د 13 کلونو تړونونو په اړه څېړنې ژر بشپړوي. د کابل چاپ مطبوعاتو ته په همدې خپرونه کې کتنه لرو. او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لویان سره په 2010 کال کې د دې ماموریت د پلانونو او د افغانستان په چارو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په اړه مفصله مرکه هم اوریدلی شئ. د قرغستان حکومت د استنبول د مرګونی حمله پر تبا د دې هیواد د یو تباه عکس خپور شوی، خو د قرغیزۍ د پیښې عامل نه دی. د پاکستان د بلوچستان په چمن کې پر هندي تجارانو هدفي حملې زیات شوې دي.
دا څنګه دریم واقعیا دي موږ سره به دا پېښې دي. موږ کورونه خراب شو که تاسو نه سي کول موږ ګر سره دا چمن شار پرې دي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډیا چار خبريږي.
فساد کوونکي کوخخ کوي چې په ترکیه، دوبی او نورو ځایونو کې د خپل نبیری لپاره ژوند تضمین کړي.
ا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې خپرېږي. د افغانستان لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تیرو کلونو تړونو په اړه څېړنه ژر بشپړوي. لوی څارنوالي د ولسمشر لخوا مؤظفه شوی څو وګوري چې دغه تړونونه شفاف دي که څنګه. ولسمشر په یو حکم کې د کورنیو چارو وزارت له هغو مرستیالانو د تحقیقاتو امر کړی چې د هغوی په وخت کې دا تړونونه شوي وو. سیفی الله ستنکزی په اړه رپورټ لري.
د کورنۍ چارو وزارت د عامه ساتنې معینیت د 1991 او 1994 کلونو ترمنځ د شویو تړونونو د سپیناوي په اړه د ولسمشر په امر یوه میاشت اوړي. ولسمشر لویه څارنوالي موظفه کړې وه چې په دې اړه پلټنې وکړي څو دا تړونونه شفافه دي او که ستونزې لري. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل پلټنې په جدي توګه روانې دي او په پوره شفافیت به بشپړې شي. هیئت موظف
لست اشخاص و افرادی را که در سالهایی که در حکم
ګمارل شوی پلاوی د هغو کسانو لیست چې د ولسمشر په حکم کې ترې یادونه شوی غوښته. همداراز کوم تړونونه چې په همدې موده کې لاسلیک شوی د پلټونو لپاره غوښتل شوی دي او د همدغه تړونونو ډیره برخه د پلاوی لاس ته ورسېدلې. د لوی څارنوالۍ ګمارل شوی پلاوی د قضیه خپل لمړیتوب بولي او ډیر ژر به په دې اړه څېړنې بشپړې او قانوني پریکړه وکړي. ښاغلی رسولي زیاته کړه چې د یادو تړونونو د پلټنې تر بشپړو وروسته به له تورنو کسانو څخه تحقیقات هم پیل شي. خو په دې قضیه کې له تورنو هدف کوم کسان دي؟ د لوی څارنوالۍ ویاند ښاغلی رسولي په اړه وایي
تا هنوز هیئت تحقیق تلاش اونا بیشتر به این بوده که قضایا را مورد مطالعه خود قرار بدن.
د پلاتون کې پلاوی هڅه داده چې لمړی تړونونه وڅېړي. د دلایلو له ترلاسه کولو وروسته ویل شو چې دا کسان څوک دي، څو تنه دي، په کوم موقف کې دي او ور باندې پوري شوی تور په کوم حد کې ده
و درجه اتهامات بر اینا تا چه حد است.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو میاشت مخکې په یو حکم کې د کورنۍ چارو وزارت د عامه ساتنې هغه مرستیالان چې د 1991 او 1994 کلونو ترمنځ دندې ترسره کړې وې ممنول خروج او لوی څارنوالۍ ته وپیژندل. ولسمشر په دغه حکم کې د عامه ساتنې معینیت د تدارکاتو د برخې د ټولو کارکوونکو دندې وځنډولې او څارنوالۍ ته معرفي کړل. په ژواک خبري اژانس او ځینو نور رسنیو د کورنۍ چارو وزارت دا درې مرستیالان غلام مجتبا پتنګ، جمیل جنبش او جمال ناصر صدیقی خودلی هڅه مو وکړه چې له دوه کسانو سره وغږیږو خو ځواب یې رانه کړ. له دې سره سره څه وخت مخکې د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او مرستیال غلام مجتبا پتنګ 8 صبح ورسپانې ته ویلی وو د یوازې دوه میاشتې مرسته لیکړې او حاضر دی په دې اړه سپیناوی ورکړي. په ژواک دی وی حکومتي سرچینې په حواله ویلي د 1991 او 1994 کلونو ترمنځ د کورنۍ چارو وزارت 50,000 میله وسلې، مهمات، موټر، مخابره او نور وسایل ټول کړي وو چې اوس ټول ورک دي. ولسمشر غنی نړیواله ټولنې ته د اداري فساد د ورکولو ژمنه کړې او په دې اړه په ورستي اقدام کې د اداري فساد په تور د مخابراتو وزارت د سرپرست عبدالرزاق وحیدی دنده د تور تر سپیناوي پورې ځنډولې ده.
پر اپور کې مو وریدل چې لوی څارنوالي ډاډ ورکوي چې د کورنیو چارو وزارت د تیرو څلورو کلونو تړونونو به د تړونونو په اړه څېړنه به ډېر شر تکمیل شي. لوی څارنوالۍ د ولسمشر لخوا مؤظفه شوی څو وګوري چې دغه تړونونه شفاف دي او که څنګه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت په 2018 کال کې د افغانستان لپاره څه پلانونه لري؟ آیا دا ماموریت د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسیې د ځانګړي اسای زمیر کابلوف د وروستیو سرګندونو په تړاو عکس العمل لخی؟ په دې اړه د افغانستان په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت لویان جنرال کلیفرند سره زموږ همکار واصل وسال مرکه کړی ده.
Thank you very much.
خغل جنرال وخت را کول مو ډیره مننه. په پیل کې غواړم چې په 2018 میلادي کال کې ستاسو د ماموریت او ستراتیژي په اړه وپوښتم چې آیا ستاسو په ماموریت کې به کوم بدلون راشي او که د 2018 میلادي کال په شان به پرته له کوم بدلون خپل ماموریت ته دوام ورکړي.
Sure. So again our strategy and when I say our یقینا کله چې وایو ستراتیژي یا د ناتو عمومي ستراتیژي هم هغه شان دوام کوي. زمونږ په فعالیتونو کې افغان ځواکونو ته د روزنیزو پروګرامونو برابرولو او مرستو ترڅنګ د مشورو ورکول شامل دي. د 2018 میلادي کال فعالیتونو ته په کتو هغه څه چې زما په اند ډیر مهم دي، هغه په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې لخوا شوې پریکړې دي. لومړنۍ پریکړه چې د ورسا په کانفرنس کې وشوه چې په هغه کې د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو ګډون درلود، او د دوی پریکړه دا وه چې دوی به د 2018 میلادي کال تر پایه د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. دوی پریکړه وکړه چې تر 2020 میلادي کال پورې به د امنیتي ارګانونو مالي ملاتړ کوي. همدارنګه د بروکسل غونډې چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې وه، د اروپایي اتحادیې او نورو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه وکړه. د ناتو ستراتیژي به د افغانستان په تړاو د 2018 میلادي کال په شان دوام کوي. زموږ ملاتړ او مشورې به د وزارتونو او د پولیسو د زونونو په کچه وي، او په ځینو ځایونو کې به په ځانګړو عملیاتو کې د دوی ملاتړ کوو چې افغان ځواکونه تر راتلونکي پسرلي پورې د وسلوالو مخالفانو سره ښه مقابله وکړي.
یو
لاغو برخو چې د افغان حکومت سره د مرستې اړتیا پکې لیدل کېږي، د هوایي ځواکونو تجهیز دی. آیا د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز او الوتکو اخیستو لپاره کوم ځانګړی پلان لري؟
Yeah, we sure do. And so as we've discussed previously and on
هو یقینا مونږ به په دې برخه کې مرسته کوو. مونږ په تیر 2018 میلادي کال کې نهویج دوله اته جنگیالو ته کې د افغان ځواکونو لپاره واخیستي او دوی ته متسلیم کړي، او په روان کال کې هم په پام کې لرو چې له اته څخه تر 1200 پورې نورې الوتکې هم افغان ځواکونو ته وسپارو. زمونږ د مرستې یوازې الوتکو پورې محدود نه دي، بلکې مونږ به دوی ته مکمل سیستم پلاس کې ورکړو. د الوتکو په شمیر کې د ډیروالي ترڅنګ به پیلوټانو ته د روزنې زمینه هم مساعده کړو، چې له دې سره به د پیلوټانو شمیر دوه برابره شي. همدارنګه د پرزو د تهیه کولو ترڅنګ به د تخنیکي کسانو په برخه کې هم زیاتوالی راشي، او هغه کسان چې په میدانو کې کنټرول او راهنمایي کوي د هغوی شمیر به هم ډیر شي. د 2018 میلادي کال تر پایه به د نهویج دوله الوتکو شمیر هم ډیر شي، او په 2018 میلادی کال کې له دې به ډېر مرستې وکړو چې په ټوله کې به افغان ځواکونه نهویج دوله شل جنگي الوتکې ولري.
One of the concerns that the Afghan government
has یوه اندېښنه چې افغان دولت او خلک لري، هغه په یو شمېر ولایتونو کې د داعش حضور ده. د داعش د حضور او د دوی سره د مبارزې په برخه کې به د غوث ملاتړ ماموریت دری
څنګه؟
Well, our view right now is that Daesh is really contained in about
ها د داعش حضور په یو شمېر ولایتونو کې محسوس دی. د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ او پوزینو سیمو او کونړ کې زما په ان د داعش پورې تړلیو کسانو شمېر شاوخوا 0 کسانو ته رسیږي. کچیر تیر دوو کلونو ته وګورو، نو په لومړیو کې د ننګرهار ولسوالۍ او پوزینو سیمو کې د دوی شمېر له 1500 څخه تر 3000 کسانو پورې وو، چې د افغان امنیتي ځواکونو او امریکا د متحده ایالاتو په هڅو او کوښښونو سره د دوی په شمیر کې کموالی راغلی، خو په دې برخه کې لا نور کار ته اړتیا لیدل کېږي. دا د ناتو د ماموریت برخه نه، بلکې د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت دی چې له داعش سره مبارزه وکړي. تر کومه چې امنیتي بنسټونه د ننګرهار ولایت په جنوب کې په داعش باندې فشار ډیروي، نو د امریکا متحده ایالات د دوی ملاتړ کوي او داعش تر هدف لاندې راولي، او موږ به هم د امریکا متحده ایالاتو په همغږی داعش تر هدف لاندې نیسو او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو.
Actually I'm sure you're in the picture. Last week a trilateral meeting has been held.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، 13 په مسکو کې د افغانستان په غیاب کې د روسي، ایران او پاکستان ترمن درې اړخیزه ناسته وشوه. د داشن ناستو په تړاو تاسو نظر او درې څه ده؟
So what is your view on that?
Sure. Well, our view is right now there is a false narrative that is being circulated. And the narrative is
زمنګ په نظر په دې اړه منفي برداشتونه خبره شوی چې طالبان د داعش په وړاندې جنگيږي او د دوی د اغیز په اړه هم خبرې کیږي. خو دغه برداشتونه کاملا غلط او له حقیقت لری دي. او دلته د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالات دي چې د داعش په وړاندې مبارزه کوي او د دوی مبارزه ډیره ګټوره هم ده. لکه څنګه چې جنرال نیکلسن هم ټینګار کړی، زمونږ اندېښنه دا ده چې دوی طالبانو ته ډیر مشروعیت وربخلی. له بل پلوه یو شمېر هیوادونه افغانستان سره مرستې هم نه کوي. زمونږ وړاندیز دا دی چې د سیمې ټول هیوادونه دې له افغانستان سره یو ځای کار وکړي، ځکه د افغانستان حکومت د دغه هیواد د خلکو لخوا انتخاب شوی او لکه څنګه چې موږ پوهیږو طالبان د خلکو په منځ کې ښه نوم نه لري. نو داعش سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونه دې افغانستان سره په مستقیم ډول همکاري وکړي، ځکه پرته له دې د مرستې بله لار نشته.
And anything beyond that is simply not helpful to the larger effort.
In connection to this, actually, last year, the Afghan government had a sort of very tough
په دې اړه چې تیر کال د افغانستان دولت د طالبانو سره ډیر جنگونه وکړل، ان تر دې چې څو ولایتونه سقوط ته نږدې شوي وو. که دغه نوی ائتلاف روسیه، ایران او پاکستان له طالبانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، نو څه فکر کوئ چې راتلونکی پسرلی به د افغانستان دولت او د غوث ملاتړ ماموریت ته چې د افغانستان د دولت ملاتړ کوي له ستونزو څخه ډک کال نه وي؟
Well, what we know is that there will unfortunately be continued fighting in 2017.
له بعد مرغه تر کومه ځای چې موږ معلومات لرو په 2018 میلادي کال کې به هم جنگ هم داشان دوام پیدا کوي. خو په کوم څه چې موږ باور لرو هغه په همدې ژمي کې د افغان امنیتي ځواکونو سره کار کول دي. موږ به د دوی روزنې ته ډیره پاملرنه وکړو او د دې ترڅنګ به د رهبرۍ په کچه هم روزنیز پروګرامونه ولرو. زه باور لرم چې افغان ځواکونه به په میړانه او خ قوت سره د جنگ میدانونو ته ودانګي. طالبان اوس په دې پوښیږي چې جنگ د حل لار نه ده او کوم موضوع چې مونږ ته سرګند ده هغه داده چې طالبان هیڅ کله هم د جنگ ټون کې نه دي، ځکه د دوی ظرفیت ډیر ټیټ دی او افغان حکومت د دوی په وړاندې غختلې دریز لري.
Actually recently Zamir Kabulov who is the representative
په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان په چارو کې د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د امریکې نه پوځي اډې دوی ته د منلو نه دي. په دې راستا سو نظر
څه ده؟
Well of course I'm in no position to to have that type of engagement
but سره له دې چې دا زما د مسولیت له دایره نه بهر خبره ده. خو د افغانستان حکومت له ناتو او امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې دلته پاتې شي او د افغانستان دولت سره مرسته وکړي او مونږ هم د افغانستان حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکوو او کوم پریکړې چې د افغانستان د حکومت د غوښتنو لمخې شوی مونږ به په همدې اساس خپل همکارۍ ته دوام ورکړو.
Afghanistan per their request.
Last question.
دا ورسته پښتنې پټوګه په امریکا کې د نوې نظام یعنی جمهوریت غوښتونکو په اړه تکسره د افغانستان او سیمه هیوادونو په اړه د امریکای متحده ایالاتونو په جنگي ستراتیژي کې به څومره بدلون راشي؟
Well, we don't know that of course will be really up to the new administration as
موږ په دې اړه دقیق څه نشو ویلای او دا موضوع هغوی پورې اړه لري. لکه څنګه چې جنرال نیکلسن ویلي چې نوې اداره به په دې اړه وضاحت ورکړي چې موجوده پالیسی دی تعقیب شي او دغه پالیسی لمړی د تروریزم په وړاندې مبارزه او په داعش او القاعده باندې فشار راوړل او دویمه توصیه دا ده چې د امریکا متحده ایالات دی د ناتو په ماموریت کې په پراخ ډول اشتراک ولري. د امریکا د متحده ایالاتو له نظره به دوه لوري موجود وي. لومړی په ترورستانو باندې فشار راوړلو ته دوام او دویم د افغانستان د حکومت ملاتړ چې وتوانیږي په ښه شان د تروریزم په وړاندې مبارزه وکړي.
په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د وایاند جنرال کلیفلند سره مو په افغانستان کې د ناتو د 2018 کال د پلانونو او د افغانستان او د سیمې په مسایلو کې د روسیې د رول په اړه مفصله مرکه واورېدله. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له نسیم شفق اورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو پر کومو مسایلو تبصرې خبرې کړې دي.
د کابل چاپ نانې او رسپانو خپل ډیر مطالب او تبصرې د افغانستان د وضعیت په اړه د روسیې او سیمې د ځینو هیوادونو د اندېښنو او د هغوی د نویو اقداماتو په حکله لیکلي. ملي آرمان رسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې روسیا یو ځل بیا میدان ته رادانګي. په دې اړه مطلب کې په غټو ټکو لیکل شوي چې امریکا او پاکستان باید پوه شي چې ټولې تروریستي ډلې د سیمې د هیوادونو لپاره ستر خطر بلل کیږي. په مطلب کې ویل شوي چې له تروریستي ډلو ملاتړ د هیڅ یو هیواد په ګټه نه دی او زیان یې ټولې سیمې ته رسیږي. د مطلب لیکوال ویلي چې په موجودو حالاتو کې افغان حکومت باید ډیر پام وکړي او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره خپلې اړیکې د ملي ګټو پر اساس ښې او دوستانه وساتي. دنیا ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې پوښتنه پیل کړې چې حل لاره څه ده. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د نهو پوځي اډو موجودیت د تروریزم پر ضد جګړه کې هیڅ ګټه نه ده کړې، بلکې د لیکوال په خبره بیلابیلې اندېښنې او ستونزې ولاړې کړې دي. سرمقاله لیکونکی وایي په تیرو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې د دایمي حضور خبره نه کوله وضعیت په دې هیواد کې ډیر ښه و، خو اوس د امریکا د دایمي حضور موضوع د سیمې په سطح ډېرې اندېښنې راپارولې دي. په سرمقاله کې راغلي چې د روسي چارواکو وروستیو څرګندونو افغان حکومت سخت اندېښمن کړی او له روسیې غواړي چې د ستونزو د زیاتولو پر ځای په حل کې مرسته وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت عمومي همکاریو ته اړتیا لري. سرمقاله لیکونکي په افغانستان کې وروستیو ناامنیو او په دې اړه د ملي شورا اندېښنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو امنیتي ارګانونو له بشپړې همکارۍ او همغږۍ پرته امنیت نشي ټینګېدای. او ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو د مشرانو جرګې د رئیس له قوله لیکلي چې امریکا د افغانستان یو مکار دوست دی. په مطلب کې ویل شوي چې د امریکا غلطو پالیسیو روسیه او د سیمې نور هیوادونه اړ کړل چې په افغانستان کې مداخله وکړي او له وسلوالو طالبانو سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. د مطلب لیکوال د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار د خبره هم راخیستې چې ویلي دي له روسیې او امریکا غواړو چې افغانستان د خپلو کشمکشونو او سیالیو ډګر ونه ګرځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. د قرغستان حکومت وی د استنبول د مرګونې حملې په ارتباط د دې هیواد د یو تباه عکس پور شوی، خو د قرغیزي دغه قرغیزۍ د پیښې عامل نه دی. د قرغستان د ملي امنیت ویان ازادي راډیو ته وویل چې د استنبول په حمله کې د احتمالي لاس لرلو په تړاو په رسنیو کې په پراخه کچه د قرغیزي سوداګر یحیی مشرپوف انځورونه خپاره شوي، خو دی په دې پیښه کې لاس نه لري. د استنبول په رینا کلب کې د کال په لومړۍ شپه یو وسلوال حمله کوونکي 9 کسان په ډزو وژل او 9 نور ژوبل کړل. سفیر حسنکزی په رپورټ لري.
د ترکیې په استنبول ښار کې د نوي کال په شپه د مرګونې حملې په تړاو د یو قرغیزي سوداګر پلټل د قرغیزستان حکومت غبرګون پارولی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت ادارې ویاند راحت سلیمانوف پرون د ازادي راډیو قرغیزي څنګ ته وویل سوداګر یاهی مشرپوف د استنبول په پیښه کې لاس نه لري، خو ټولنیزو رسنیو نوم او پاسپورت د استنبول د مرګونې حملې د احتمالي عامل په توګه خپور کړی دی. قرغیزي سوداګر مشرپوف چې د قرغیزستان په جنوبي سیمه اوش کې ژوند کوي د ترکیه پولیسو په هوایي ډګر کې یو ساعت درولی و. د قرغیزستان پولیسو هم له هغه ځینې پوښتنې وکړې. مشرپوف بیرته له استنبول نه بشکک ته په خپل پاسپورت سفر وکړ. قرغیزستاني سوداګر یاهی مشرپوف یوې قرغیزستاني خبري ویبپاڼې ته ورموش ته ویلي چې هیڅ نه پوهېده چې څنګه عکس په ټولنیزو رسنیو کې ایښودل شوی دی. د ترکیې امنیتي ځواکونه لا هم د استنبول د مرګونې حملې د اصلي عامل د نیولو لپاره په چټکۍ د لټون عملیات مخ ته وړي او تر دې دمه یې 14 کسان نیولې دي. د استنبول مرګونې پیښې ټول زیات غمجن کړي دي. د ترکیې د حاکم ګوند یو مخکښ غړي سلیم تیمور چی ویلی دا زړه ماتون کې د چې زموږ میلمانه په کفن کې رانځي. موږ ګورو چې میلمانه مو په کفن کې رانه رخصتيږي. د استنبول دی اوسیدونکو په صفت دا زموږ زړونه سخت ماتوي.
استنبول لورک بزری درندن زور.
د استنبول په آسیا او اروپا جلا کون کې سیما اورتاکوي کې د رینا په کلب کې د نوي کال د لومړی شپې په حمله 9 کسانو وژل شول او 9 نور ټپیان شول. رويټرز اژانس وایي د پیښې اصلي عامل چې ویل کیږي د
اسلامی دولت ډلې لپاره په سوریه کې جګړه کوله. له هغه ځایه لومړی د ترکیې قونیه ښار ته لخپلې ښځې او دوو بچیانو سره راغلی و څو خلک پرې شک ونه کړي. د استانبول له پیښې یو بچوی امریکایي وګړی ویلیام ریاک چې خپل کور ته روان و د استانبول په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل: زه به په امریکا کې راویښ شم، سهارنۍ به وخورم، خو تاسو دلته په ترکیه کې د استانبول مرګونې پیښې په اړه فکر وکړئ. زه دلته هر یو ته آرام ژوند غواړم. ویلیام په ریینا کلب کې په پښه لګېدلی و خو له پیښې ژوندی ووت. ترکیه تیر کال سخت نارامي تیره کړې ده. د استانبول په نایټ کلب تر حملې یوازې څو ورځې مخکې په انقره کې د روسیې سفیر په ډزو وژل شو او له هغې مخکې د فوټبال تر یوې لوبې وروسته مرګونې حمله وشوه.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
لسیمه بجې شوې دي. له ناجیې صاحبې څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندهار د ملي امنیت ریاست وایي د وسلوالو طالبانو یو لس کسیزه ډله نیولې ده چې په کندهار او زابل کې د پوز په اکمالاتي کارونو حملې کولې. په سرپل ولایت کې د برېښنا ریاست لخوا د سباندې 15 میلیونه افغانیو په ارزښت د برېښنا رسولو 100 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د امریکا ولسمشر په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګښت لپاره د روسیې او ترکیې له هڅو هرکلی کړی. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي په شمالي ښار ادلب کې په یوه هوایي حمله کې د النصره ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ ویلي تمه ده چې مخکې له دې چې همدا میاشت ولسمشر باراک اوباما دنده پای ته ورسوي له ګوانتانامو زندان نه د یو شمیر نورو بندیانو د انتقال اعلان هم وکړي. او د فلیپین پولیس وایي سخت دریځو وسلوالو د دې هیواد په جنوب کې پر یو زندان برید وکړ او شاوخوا 130 زندانیان یې آزاد کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله خوګانی له کابل څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي: پاکستان اوس هم د افغانستان د حکومت په لوړ چوکیو کې خپل کسان لري او پردیو ته دغه کسان کار کوي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان ازادي راډیو ته پیغام استولې او وایي چې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ څخه د ټولو ولسوالیو لارې د مرکز پارون سره د واورو بارنونو د ورښت له امله بندې شوې دي. دغه راز قاری هستی ګل خان تندر د هلمند څخه خپل اس ام اس کې وایي: افغان حکومت باید له امریکا څخه وغواړي چې د روسیې او چین لاسوهنې په افغانستان کې بندې کړي. وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه کور کلی او د ګوړې اچار خبرېږي. د بلوچستان په چمن ښار کې د یو هندو تجار د وژل کېدو په ضد هلته میشتو هندوانو تجارانو احتجاج کړی دی. له حکومت د هغه د قاتلینو د نیولو او په سزا رسولو غوښتنه کړې ده. دغه د هندي تجار روی کومار وړمه شپه په چمن کې وژل شوی، خو د وژنې علت یې څرګند نه دی او نه یې هم چا د وژلو مسؤلیت منلی. له کوټې پې زموږ همکار بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې وړمه شپه مخصوصاً ناڅرګندو کسانو پورې یو ځوان هندو تجار ډزې وکړې او ځای پر ځای وواژه. د پولیسو په وینا وژل شوی هندو تجار روی کومار نومیږي. وایي کله چې هغه د چمن ښار تاج سړک ته څیرمه په یوه کوڅه کې خپل کور ته روان و، وسلوالو وار له مخه ورته کمین نیولی و، ناببره یې ورباندې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د چمن د پولیسو مشر ساجد مومند وایي داسې ښکاري چې نوموړی په هدفي توګه وژل شوی دی. په چمن کې میشتو هندوانو او ځای تجارانو پرون د هغه د وژنې په ضد احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د روي کمار قاتلین د ژر تر ژره ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري. په مظاهره کې شریک یو تجار وایي پر هندو له ژوکیو دا ډول بریدونه د اندېښنې وړ دي.
زموږ د ښار یو معزز د هندو برادري سره تعلق درلود، وویشتل شو. موږ مرکزي انجمن یې تاجرانو دکانداران د سرکار صدا مطالبه کوو چې و موږ ته تاپوز راکه، که چیرې تاپوز نه شي راکولی موږ دغه تاجر برادري د خدای دې نه کوي چې موږ د چول نافرمانی اعلان ونه نکو.
د چمن پولیسو د پیښې ځای محاصره کړی او په شاوخوا سیمو کې په وسلوالو پسې پلټنه پیل کړې ده، خو تر اوسه د پیښې په تړاو د داسې چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکړل سوی چې په پیښه کې دې تورن وي. په چمن کې میشت یو هندو تجار وایي حکومت د دوی د امنیت په ساتلو کې ناکامه دی. وایي که یې خلک همداسې وژل کېدل نو مجبور دي چې له چمنه کډه شي.
حکومت تو څنګه حکومت دی چې موږ سره تحفظ نه کوي؟ دا موږ شار پرېږدو یا څنګه وکړو؟ دا موږ حکومت سره دا دغه غواړو چې بھائی موږ سره تحفظ وکړه. دا څنګه درېیم واقع دی موږ سره به دا پیشي موږ کورونه خراب شو که تحفظ نه شي کول موږ ډېر سره دا چمن شار پرېږدو.
د هندو تجار د وژل کېدو علت معلوم نه دی او نه یې هم تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی، خو په تیر 2016 میلادي کال کې هم په همدې چمن ښار کې دوه هندو تجاران او یو عیسوي تن ناڅرګندو کسانو په ډزو وژلي وو. په چمن ښار کې د مذهبي لږکیو شاوخوا 3500 کورنۍ ژوند کوي چې په هغوی کې زیاته برخه د هندوانو ده چې له اوږدې مودې راهیسې دلته میشته دي او اکثره یې تجارت کوي. د یادونې وړ ده چې په تیرو کلونو کې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې هم په وار وار هندو تجاران د وسلو په زور تښتول سوي چې بیا د پیسو په بدل کې بیرته راخوشي سوي او یا هم وژل سوي دي.
کور کله جوړونکې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا تاسو په خپل ولایت کې لسی خدمتونو څخه خوښ یاست؟
ډاکټرانو خاص دغه تنوس یو خپل تنخوا او خالي لاس بجې کاروغه کپیبل از بجې روغه.
زیاتره د سمریزان دي چالت ساور کړي د ډاکټرانو د نه حاضرې دول عمل.
خزانه ډاکټر اصلا د سیمه کې نشته، وی هم هغه د پاکستان یو چاره وستی وی شخصي دواخانه ورته جوړ کړی ماینه خانه.
مسئول کسان په دې اکله څوی
شکایت هموطنان عزیز ما قابل درک است و اینا.
نن امدا موضوع چیرو زما فرشتي مرسل ملتیا وکړي. قدر من اوریدونکو، د سی کارکونکو او روغتیایی مرکزونو په ارزښت هغه وخت سړی ښه پوهېدلی شي چې په خپله یې هم د کورنۍ غړی ناروغ وي. ښایي تاسو هم په خپلو ولایتو کې ډېر ځله لیدلی وي چې ناروغ د روغتون او ډاکټر د نشتون له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي، یا هم سی مرکزونه دومره لرې وي چې ورتللی د هر چا وس کې نه وي. په پیل کې د پکتیا ولایت له څو تنو سره په یاد شوي ولایت کې د سی مرکزونو او ډاکټرانو پاکله غږېدلی یو. دوی وایي چې له دې عمله له سختو ستونزو سره مخ دي.
نوم به زخیر منګل په دا روغتون کې دا وضعیت دی چې ډاکټر په خپل وخت نه کیني نه دی وه، او د مریضونو غم یې چا سره شته نه. وروره چې په کوم وخت وي وره که په 10 بجو درته روغی په 11 بجو درته روغی، هم خلکو غم دی هیڅ چا سره شته نه. ډاکټرانو خاص دغه تنوس دی وروره خپله تنخوا او خالي 10 بجې که روغی که په 11 بجې روغی، دا پوښتنه نشته چې وروره ته خپل وظیفه لرې باید په خپل وخت راشې. مطلب نور څه دی هغه د وروره جوبوډ کول دي، نور مطلب نشته چې ته وایې چې یادي د خلکو د ملت غم به سره وي نه.
هیڅ لاسرسی نه لري که عاجل مریض راوړي. زیاتره داسې مریضان دي چې هلته سا ورکړي د ډاکټرانو د نه حاضرېدو له امله. نو موږ به په دې نظر یو چې موږ په پکتیا کې حتی بیخي روغتون نه لرو.
ما مریضان راوړی دی او له ډیره وخت دلته منتظر یم. د شفخانې عمومي وضعیت داسې ده چې د پکتیا ملکی شفخانه صرف په نوم باندې پاتې ده. ډاکټران په خپل وخت په معین وخت باندې رسیدګي نه کوي شفخانې ته، او بلکې را هم سي که یو ساعت نیم ساعت وظیفه وکړي بیرته ځي په منډه خپل شخصي کلینیک ته، هلته خپل مریضان ګوري. دلته مریض دی په یو قیمت باندې هم نه ګوري. ډاکټران سره د خپلو لابراتوارو غم د دغه لابراتوارونه په همدې شخصي ډاکټرانو پورې تړاو لري، او دوی مریضان د همدې په خاطر خپلو لابراتوارو ته لیږي تر څو هلته ورته معایناتو کی.
د خوست اوسنکی احمد وای چې د دوی په ولایت کې سی مرکز نشته، خو دا چې ولسوالۍ لوی دي یو سی مرکز تر ټول نشي رسیدلی.
زموږ په سیمه کې ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه شته، خو ځینې ولسوالۍ نظر نورو ولسوالۍ ته لوی فراق وي، همه خلک نشي کولی چې یو روغتیایي مرکز ته رسیدګي وکړي. کومه مزل چې دوی په هماغه اندازه دوی ښار ته هم رسیدلی شي، یعنې د ولسوالۍ مساحت دومره لوی دی. حال دا چې په دې لاره کې ډېرو خنډونو سره مخامخ کېږي، پرزن د شپې مریضي دوی ته پیدا شي، په تېره بیا ښځو ته کنه، یا حمل مریضي یا بله بله. دا چې د شپې روغتیایي مرکزونه خو بند وي، رسمیت نه لري، نو ستونزې ډېرې دي. زما په نظر کې روغتیایي مرکزونه په مثلا یو ولسوالۍ کې یو مرکز باید دوهم جوړ شي، هغو خلکو ته چې لومړني مرکز څخه لرې دي. ښځینه ډاکټر اصلا په سیمه کې نشته، وی هم هغه د پاکستانه یو چا راوستې وي، شخصي دواخانه یې ورته جوړه کړې، معاینه خانه، خو نشي کولی، ډېر مقاومت وکړي، ډېر کار نه کوي. د وخت په تېرېدو سره بس دنده پرېږدي دي، ځکه دوی ویریږي. نو داسې ډاکټران نشته چې د خپل وطن څخه وي او د خلکو له کلتور عناناتو سره بلدتیا ولري، او د پوره مینې او د زړه سوي له مخې، د ملي احساس له مخې خپله دنده اجرا کړي.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یادونه وشوه، له نورو مشکلاتو سره سره د ښځینه ډاکټرانو نشتون هم جدي ستونزه ده، ځکه ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپلې مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي، بیا نو هماغه وي چې مریض په کور کې مري. نورې خبرې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي داود ناظم څخه اورو.
په ځینو ځایو کې چې هلته صحي مرکزونه نه وي، ښځینه کارکوونکې په هغې کې نه وي، هلته خلک له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. حتی ځینې داسې کورنۍ وي چې هغوی اجازه نه ورکوي چې سړی ډاکټر ته لاړ شي، نو هغوی چې اجازه ورنه کړي چې ښځه سړی ډاکټر ته لاړه شي، ښځه ډاکټره هم نه وي، نو بس په خپلو رنځونو کې بمري اماسې او تیروي به. په مختلفو ځایو کې باید صحي مرکزونه او په هغې کې ښځینه کارکوونکې ډاکټران او نرسان وګمارل شي. زیات اوریدل کېږي چې یو ښځه شفاخانې ته د وړلو په حالت کې چې هغه لرې وه او خپل ځان او ماشوم یې له لاسه ورکړه، داسې زیات شوي دي. نو ښه دا ده چې په مختلفو ځایو کې داسې صحي مراکز جوړ شي، تر څو لرې ځایو ته د خلکو ضرورت نه شي چې هلته لاړ شي، او په لاره کې بیا ښځه او ماشوم دواړه ضایع شي.
د ننګرهار په ولایت کې هم زموږ همکار شاه محمود شینواري له یو تن سره په یاد شوي ولایت کې د سي مرکزونو پاک له مرکه کړي، دا ورېدلو بلنه درکو.
د ننګرهار په ځینو سیمو کې له پخوا روغتیایي مرکزونه نه وو، په ځینو کې د نامنیو له امله وتړل شوه. د بېلګې په توګه اسارک یادولی شو، نازیان یادولی شو، بټي کوټ یادولی شو، کوټ یادولی شو، او هسکمینه یادولی شو. دلته بیخي روغتیایي مرکزونه تړل شوي. په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، مګر تر ټولو لویه ستونزه پکې دا ده چې هلته ښځینه کارکوونکې نشته. یو خو هلته د دوی د استوګنې لپاره زمینه نه ده برابره، او هغوی چې په ښار کې دي د زړه نښه کوي چې په دومره نامنو لارو کې دوی روغتونونو ته ورشي او هلته خدمات ترسره کړي. همدا لامل دی چې د ډیرو ولسوالیو نه آن د مور و ماشوم د زیږون لپاره ډیر ناروغان ښار ته راځي، ځینې په لارو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، او ځینې چې دلته راشي بیا دلته حجم زیاتیږي یا ناروغان زیاتیږي، او څنګه چې لازمه ده هغه ډول یې پاملرنه ورته نه کیږي. نو همدې ستونزې د حل لپاره قسم دی وروستیو کې یو څه اقدامات شوي. د بېلګې په توګه په شیرزاد کې به یو د ولسوالیو د زون روغتون جوړیږي، او د شینوارو په زون ولسوالیو کې به هم یو روغتون جوړیږي. خو د دې غختلتیا او دې ته بیا د ښځینه کارکوونکو نیول او هغوی ته امکانات ورکول هغه څه دي چې لام ننګونکي ده. زموږ له حکومت هیله دا ده چې دې برخې ته کار وکړي. په ځینو سیمو کې چې روغتونونه نشته، هلته جوړ کړي، او هلته چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي دندې نه ترسره کوي، امکانات ورته ورکړي چې هغوی هلته دندې ترسره
کړي. بېلګې په ډول وایي کوم کې ولسوالۍ دي چې هلته امن هم شته، ولې ښځینه کارکوونکي د یو ویر له امله یا نور مشکلات
مگر څومره چې اړتیا ده نشته. زه درته مثال وایم، هلته یوه ښځینه ډاکټره چې له پاکستانه راغلې وه او ډیره ښه ډاکټره وه، هغه بیرته مجبوره شوه چې هلته کلینیک پرېږدي او لاړ شي. دلیل یې دوه و. کله به ورته زورواکو یا هغوی چې پیسې په کار وي ګواښونه به یې ورته کول چې تخته ودي، او کله ورته وسلوالو ډلو. نو دا یوه بېلګه ده. داسې نور ډېر زیات روغتونونه شته چې هلته ځینو خلکو دنده اخیستې، مګر په نیمه کې بیرته پرېښي او ترې تښتېدلي، ځکه چې هغوی ته زمینه د کار نه ده برابره.
موږ په لرو پرتو سیمو کې د خلکو ستونزې د عامه روغتیا وزارت له مشاور خواجه قمر الدین صدیقي سره شریکې کړې. نوموړی وایي چې لسو کلونو را په دې خوا موږ په دې برخه کې ډیر کار کړی.
در قسمت ارزه خدمات صحي اساسي در سطح قرا او قصبات
په لرو پرتو سیمو کې ځکه روغتیایي مرکزونه کم دي چې امنیت ښه نه دی، بیا هم موږ له خپل کار څخه خوښ یو. موږ خپلې هڅې کړې چې د خلکو صحي ستونزې حل کړو. په 2002 کال کې په سلو کې 9% خلک له روغتیایي پلوه خوښ وو او ستونزې نه درلودې. خو اوس که چیرې موږ یو یا دوه ساعته فاصله تر صحي مرکزه حساب کړو، 99% خلک صحي مرکزونو ته رسېدلی شي. موږ په دومره کار بسنه نه کوو، نور هم په دې کوشش کې یو چې د عامو خلکو روغتیایي ستونزې را کمې کړو.
په صحي مرکزونو کې د ښځینه ډاکترانو د کمښت یا هم په ځینو سیمو کې د نشتون په اکله صدیقي وایي چې امنیتي ستونزې او هغو ته د اسانتیاوو نه برابرول د دې سبب شوي چې په ولایاتو کې کار ونه کړي.
شکایت هموطنان عزیز ما قابل درک است و اینا
هغه کسان چې د خزینه ډاکټرانو له نشتون څخه شکایت کوي دا پر ځای ده. موږ په دې وروستیو کې په دې خبرې کړې چې هغه خزینه ډاکټران یې کلیو ته ولیږو چې خاوند هم ډاکټر وي، بیا یې په لرو پرتو سیمو کې ستونزې تر یوه حده حل وي او نورې اسانتیاوې به هم تر خپل توان نه ورته برابرې کړو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. دې نسل چارواکیو خو هر څه چې وکړل وی کړل، د دوی د بل نسل غم کوي. هغوی به له دوی نه هم بې تفاوت او په فساد ککړ وي، ځکه له خپلو پلارونو یې دا هر څه زده کړي دي. ګمان مه کوئ چې د دې چارواکیو له ولکې به ووځئ. په دوی پسې زامن او لورګانې او په هغوی پسې لمسیان لمسیانې کارواسیان او کارواسیانې دي، ځکه دومره غلاوې چور او اختلاس یې کړی چې و اته پوښته نور به یم دلته حاکمان او واکداران وي. خپرونه په ګډو وډو خبرونو پیلوو.
اوس پام وکړئ ګډو وډو خبرونو ته. نتاقان،
سپین باورا،
وچه غوټۍ.
د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده.
د جنایي فساد تنورام ګرم شو.
د سیاست په ګرداب کې غټي وهون کې د غرقې دوویر یخستی دي.
او د ډالرو له زوخ کې نسلو سره د مشایرو او فرهنګي غونډو زوخ هم کېناست. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوم ځای ته ورسېده لا معلومه نه ده. خبر زیاتوي چې له همدې عمله اداري فساد کوونکي خپل فساد ته دوام ورکوي او هغه د چا خبره چې له تیږې هم غوړ باسي. د فساد د چارو ماهرین باور لري چې څومره د فساد پر ضد مبارزه تیزیږي همدومره ورسره د فساد کچه زیاتیږي او فساد کوونکي کوښښ کوي چې د مبارزې د څپې تر رسېدلو مخکې دومره څه لاسته راوړي چې پرې وتښتېدلی شي او په ترکیه، دوبۍ او نورو ځایونو کې د خپلې نبیرې لپاره ژوند تضمین کړي. دوی وایي چې له مبارزې نه ښه دا ده چې د فساد کوونکو زړه لاسته راوړل شي او دلاسا شي.
د در په در آژانس پر اغلی خبر کې ویل شوی دی چې د فساد تنور هم دومره ګرم شو چې نږدې د هر څه پکې وسوځي. خبر زیاتوي چې د جنایي فساد تنور پخوا هم ګرم وو او هر وخت اور پکې بلیده، خو په دې وروستیو وختونو کې سم د دوزخ کنده ترې جوړه شوې ده او آن په تناره کې د ډوډۍ وهونکو لاسونه یې هم وسوځول. د تناره د چارو ماهرین وایي که دغه د جنایي فساد تنور سوړ نشي نو اور به یې ټول کور وسوځي.
زمونږ سیاست مدار خبریال خبر راکوي چې د سیاست په ګرداب کې غوټي وهونکي سیاست مداران د غرقېدو ویرې اخیستې دي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله لاس و پښې وهي چې ځانونه په یو ډول نه یو ډول د سیاست له ګردابه راوباسي او چیرته لرې ځانونه غلي کړي. خبر وایي چې په دغه خطرناک ګرداب کې ډیر غټ غټ سیاست مداران غرق شوي او بیا یې چا نوم هم نه دی اخیستی، ځکه په ګرداب د نړۍ د لویو سمندرونو اوبه ورماتې دي.
او په پای کې زموږ فرهنګي خبریال خبر را کړی دی چې د ډالرو له زوح کېناستلو سره د مشاعرو او فرهنګي غونډو زوح هم کېناست. خبر زیاتوي چې د ډالرو له کمیدو سره د موسسو جوړولو، شرکت جوړولو، ورکشاپونو، سیمینارونو او اتحادیو جوړولو زوح هم ناست دی او دا هر څه د سړېدو په حال کې دي. ډالري کارپوهان باور لري که ډالر همداسې د کمیدو په خوا روان و نو د دغو ټولو د کنګل کېدو ویره هم شته. نوموړي وایي چې اوس یوازې د حکومتي او دولتي ډالر ځایونو وضعیت ښه دی او کرار کرار خوټیږي، ځکه د حکومت او دولت غټ غټ سمواچیانې دې ته نه پرېږدي چې په زوخ راشي او توی شي. خبرونه خلاص په خلاص.
په کوژده او واده کې د لور او زوی خوښه او رضایت اخیستل ښه کار دی. اوس مو هغه کور ته بیایو چې همدغسې یوه کیسه پکې روانه ده.
لورې ووایه چې چنار ته دې ورکو که نه؟
ووایه لورې مه شرمیږه، د تا خوښه ضروري ده چې بیا به ټول عمر خیرا راته کوي او وایې به چې په زور یې ورکړم. پوښتنه یې رانه ونه کړه.
رښتیا وایي لورې، ووایه مه شرمیږه.
مورې شرمیږم.
مه شرمیږه لورې، ووایه.
ډیر ټیټ دی.
رښتیا وایې، ټیټ خو دی. بیا به هر وخت خلک پیغور درکوي چې د لویشتینک ښځې که څنګه سړی یې.
هو نو ټیټ خو دی، زه ترې تیر بشو.
بډو څنګه دی؟ هغه ته دې ورکو. مورې د ورځې درې کراته کور ته راځي.
بډو هم بد هلک نه دی، له پانتونه وتلی ښه عاجز غلی هلک دی.
ووایه لورې څنګه وکړو؟
مورې زه شرمیږم.
مه شرمیږه لورې، دا خو د شرم خبره نه ده، آینده دې ورسره تړلې ده.
او لورې شرمیږه مه،
ډنګر دی.
رښتیا وایي لورې، ډنګر خو دی. بیا به خلک پیغور درکوي چې د سوی تغذي ښځې.
ډیر خو ډنګر هم نه دی لورې، د ما په نظر خو ښه دی، نیم ګوشته دی.
سپورتي اندام نه لري.
ځه له بډو به هم تیر سو. فقیر الله څنګه دی؟ ډیره دې غواړي.
فقیر الله هم بد هلک نه دی، نه جګ دی نه ټیټ، ښه برابره ونه لري.
لورې ووایه چې ور دې کوو که نه؟
شرمیږم.
مه شرمیږه لورې، آخر دې ورکوو، شرمیږي د څه لپاره؟
ډیر چاغ دی.
رښتیا وایې لورې، ما ته هم چاغ ښکارېږي. ورکوه یې، بیا به خلک پیغور درکوي چې د چاغومبي ښځې، دې نه تیر به شو که څنګه سړی یې.
څه ووایم نو، اوس به زه شاهروخ خان او سلمان خان درته د کومه کوم؟ همدغه چنار، بډو، فقیر او نور د موږ ځوانان دي، یو ته انتخاب کوي.
لورې پلار دې رښتیا وایي، په یوه ګوته کېده خدای به درته ښه کړي.
په جګو ټیټ پسې مه ګرځه، انسانیت، لیاقت او اصلیت یې ګوره.
ځه اوس په خپله خبره مه پښیمانوه، پرېږده یې چې هر څوک خوښوي.
سمه ده، هر وخت مو چې کوم یو خوښ شو ما ته ووایې، خو ګمان نه کوم چې خوښ به مو شي.
زه یو بخوخ کو د پومبې کافتارې زرکی او د بلبل زمونو تیم غواړی.
یاره خزی تنو د کاپروشې لکوسی نه راوځي. اوس دا غبرک شیرم واوره.
ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. ورزشکار تختی، محصل تختی، او افسرم تختی. پیلوتم تختی، سندرغاله تختی، او ډاکټرم تختی. ترجمانان انجینران خو قبلیگی بیازی، ترجمانان انجینران خو قبلیگی بیازی، او دو چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوات للی دی، او دو چارواکو بچان کورنۍ خو لا پخوات للی دی. یوازې دوی دلته ډالر ټولوي او ری آخوا. نو چې تختیدلی نشي او یا هم تللی نشی، وای وطن ساتو یود وطن عاشقان. دغه د نن کیسه ده، او دغه د نن کیسه ده.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، هوسۍ حکمت، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
بدن سے بے گناہ زاد پردوپ سے قربانیم